وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د احمد اشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. په دې اړه چې د ولسمشر په لومړي مرستیال لګول شوي تورونه له حقوقي پلوه څه ډول څېړل کېدی شي، د حقوقي چارو له یو کارپوه سره مو خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظرباف د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په استانا کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. هغه اوربند چې تېره شپه اوربند د روسیې، سوریې، ترکیه او د سوریې د یاغانو ترمنځ بحث وشو، ظاهره نن د سوریې په حلب کې نافذ دی. د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته اوري. خو لومړی ناجیه صفوي د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د روپیو ټولنې سفیر وایي په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په تیرو څو میاشتو کې د پام وړ هڅې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د احمد اشچی قضیه د اندېښنې وړ ګڼي او د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور تنه د یو شمېر بانفوذه اشخاصو د ترور په تړاو نیولي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د روپیه ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وایي په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په تیرو اتلسو میاشتو کې د تیرو لسو کلونو په پرتله ډېرې هڅې شوې دي. ښاغلی ملبن دا خبرې نن د پخلاینې لپاره د ګډو تګلارو په نامه یوې غونډې ته وکړې چې پکې افغان چارواکو هم ګډون کړی و.
There is an opportunity for peace and a willingness.
د سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا یو ښه فرصت رامنځته شوی. که څه هم دا لاره ډیره سخته ده، خو په دې برخه کې موږ ډیر زیات فعالیتونه لیدلي تر دې چې د تیرو اتلسو میاشتو هڅې د تیرو ټولو لسو کلونو څخه ډیرې وي.
موري اول حزب اسلامي سره د سولې پروسې خلکو ته دا یقین ورکړی چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. په دې غونډه کې هم درنګ د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویل چې د سولې لپاره د هیواد دننه او په نړیواله کچه تر ټولو ډیر اړتیا احساسېږي. د افغانستان ولسی جرګې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د ادعاو په اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. د دغې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن د جرګې مشري کوله وویل چې په دې برخه کې باید عدالت تامین شي.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي تر څو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
احمد اشچی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیولای او ورسره نوړه چلند کړی. له دغو سرګندونو وروسته تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت، اروپایي ټولنې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما او د افغان نړیوال سازمان هم په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د احمد اشچی قضیه د نخنې وړ ګڼي. د دغه کمیسون کمشنر عبدالرحمن هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دولت باید د احمد اشچی قضیه په اړه به طرفانه څېړنه وکړي او نتیجې له ملت سره شریک کړي.
دغه مسله د کمیسون د لپاره کاملا د اندېښنې وړ ده، په هیڅ صورت باندې د تحمل نه ده. خو دولت ته لازمه ده چې په هیڅ صورت باندې له دغه ډول قضایه اوسه عادي تیر نه شي، بلکې همه جانبه څېړنې ورباندې وکړي، بې طرفه تحقیق ورباندې وکړي، نتایج له ملت سره له خلکو سره شریک کړي.
افغان حکومت ویلی چې په دې برخه کې به تحقیقات کوي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر خبر پاڼه وایي چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکرارۍ کې د لاس درلودو له امله نیول شوی و او د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور تنه د یو شمېر بانفوذه اشخاصو د ترور په تړاو نیولې دي. د دغه ولایت والی ویان سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته ویل چې نیول شویو کسانو په کندهار ښار کې دولتي مامورین، قومي مشران او نور بانفوذه اشخاص ترور کول. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
هغه اوربند چې تیره شپه اوربندې د روسیې، سوریې، ترکیې او د سوریې د یاغیانو ترمنځ بحث وسو، ظاهرا نن د سوریې په حلب کې نافذ دی. دا په داسې حال کې ده چې له حلب څخه د یاغي جنګیالیو او ملکیانو پلان سوي وتل ځنډول سوي دي. د یاغیانو چارواکي وایي ایراني ملیشو او نورو دمشق پلوه شیعه ځواکونو د حلب په ختیځ کې د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمو څخه د خلکو د وتلو مخه نیولې ده. د یوې موافقې له مخې د حلب په ختیځ کې د دغو سیمو کنټرول باید دولت ته وسپارل سي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون یو کانفرنس ته وویل د اوربند دغه موافقه نسی تاییدولی. موږ د هغه اوربند موافقې په اړه ځینې راپورونه کتلي چې ګواکې د روسیې او ترکیې ترمنځ اوربندي صلح سوې ده او په نږدې ساعتونو کې نافذېږي. زه په دې اړه ټول جزئیات نه لرم. د دغو راپورونو کاروالی نسم تاییدولی چې ګواکې داسې یو موافقه دې سوي وي. په هغه پوځي اتحاد کې چې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ جنګیږي، چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د حلب په جګړه کې د ایران او لبنان ځینې شیعه ملیشا د اسد ملاتړ کوي. یو نړیوال څارونکی سازمان وایي د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو لرغونی شهر پالمیره ته نږدې د داعش تر ولکې لاندې یوه سیمه کې په هوایي بریدونو کې شایي له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان پرون ویل د سوریې د هما ولایت په اقریبات سیمه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په اړه سخته اندېښنه لري چې رسنیو په اړه راپورونه ورکړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي د دوشنبې په ورځ د هما ولایت پر اقریبات سیمه چې د داعش په لاس کې ده او ځینو نورو کلیو د بمباریو په نتیجه کې د 1400 ماشومانو په ګډون 350 کسان وژل سوي دي. د دې څارونکي سازمان مشر رامی عبدالرحمن ویلي د ځینو کسانو د سابندۍ راپورونه وررسېدلي، خدای د کیمیاوي وسلو د حملې تورونه نسی تاییدولی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یوې څېړنې ښولې چې د سوریې دولتي ځواکونو په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې پر ځینو کلیو د کلورین ګازو درې حملې کړې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو نومول سوی وزیر ریکس ټیلرسن د یو ستر ډیپلومات په توګه وستایه. ترامپ چې پرون په ویسکانسن ایالت کې یو غونډه ته وینا کوله وویل ټیلرسن د امریکا د ګټو کلک ملاتړ دی او د دې په وینا د بهرنی پالیسي د څو کلونو تیروتنو بهیر به اصلاح کړي.
Rex is one of the greatest and most skilled global
Rex murda asr yawlo turtulo ali mahiro nadiwolo tijarati rahbaron sakhadai da da tilo aw nur sanatuno pa barkhi ki tarbal har waqt la turtulo stari muwafiqi ramasta kadi da yaw ali ritba diplomat ghashtali aw pyawadi kaste che murda hewad da ali ritba mashrano lakhwa stayal sawai hamde. Trump parun Taylor san da America da bahranoi char wazir putoga u numawa da America pa congress ke zini kasan par Taylor san pa de khat انتقاد کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري، خو ترامپ دا د ده د جذابیت نښه ګڼي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایوف د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نتنیاهو پرون له آذربایجان څخه د قزاقستان پلازمینې استانه ته ورسید. نظربایوف تر دې کتنې وروسته وویل چې دواړو مشرانو پر اقتصادي او صحي مسایلو، تجارتي همکاري او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزې خبرې وکړې. دواړو مشرانو تر خبرو وروسته له ویزې پرته دواړو هیوادونو ته د دوی د اتباعو د سفرونو، د هوایي چلند ارتباطاتو، کرنیزې همکاري، د اداري فساد ضد سو او نور مسایل په اړه ځینې سندونه هم لاسلیک کړل. او د ازبکستان انتخاب سوی ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د لوړې دغه مراسم نن د پارلمان د دوو جرګو په مشترکه غونډه کې ترسره شول. د چې خپل شی لاس پر قران کریم او د خپل هیواد پر اساسي قانون یې شی وو، د لوړې پر مهال د ازبکستان خلکو ته د صادقانه خدمت ژمنه وکړه.
خبرونه مولا ازادي رادیو او ریتل کې غوړې وي. هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کم. اوړاندې په خبرونه کې د افغانستان ولس جرګې له حکومت او غوښتل چې د احمد ایشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي.
د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګول شوی تورونه له حقوق پلوه څه ډول کې څړل کېدای شي؟
باید یو خپلواکه ناپیلې کمیسیون د دولت لخوا مقرر شي چې هغه دغه موضوع کره وڅېړي.
په دې اړه مو د حقوق چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ښیي چې د دولت له نورو وسلوالو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. په اورزګان کې د ناامنۍ او ترڅنګ په ټولنه کې ناسم دودونو هم ډیر ځوانان او نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کوزده مې کړې ده د دیرش کالو یم ولوار نه پیدا کېږ بېخي چېرې خواته وزغلو ولوار نسته. پنځه کاله مې د دغه کېږ چې لس کاله نور تېر کړم لا مې غاړه نسم ایستلی.
خبرونه په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د احمد عشقي قضیه په جدي ډول وڅېړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي وروسته له هغې له حکومت دغه غوښتنه مطرح کړه چې یو شمېر وکیلانو نن د جرګې په آزاد بحث کې په دې اړه توند غبرګونونه وښودل. د جوزجان پخوانی والي او د ملي غورځنګ پخوانی مرستیال احمد عشقي چې درې اونۍ لا درکه او تر خوشې کېدو وروسته له رسنیو من جمله ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چل شوی دی. د ولسي جرګې د نننیو بحثونو او غوښتنو په اړه نور تفصیل د اجمل تورمان پر پورت کوي.
د افغانستان ولسي جرګې په حکومت غږ وکړ چې د ملامت او سلامت د معلومولو په هدف دی د احمد عشقي موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړي. د یاد جرګې لومړي مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر چې د چهارشنبې د ورځې د عمومي غونډې ریاست هم ورتر غاړه وویل، د ادعاو د ثابتېدو په صورت کې باید د احمد عشقي سره د ناوړه چلن عاملینو ته له قانون سره سمه سزا ورکړل شي.
د لومړی معاون او احمد عشقي د اداو په حق لا د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وسیړي ترسو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
د جوزجان پخوانی والی او د ملي غورځنګ پخوانی مرستیال احمد عشقي چې درېونه مخکې د بسکشۍ له میدان نه لادرکه شوی و، تر خوشې کېدل وروسته یې ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې ویلي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چلند شوی دی. د ښاغلي عشقي تر دې څرګندونو وروسته ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه راپارېدلي او له افغان حکومت څخه یې یادې قضیې ته د رسیدنې جدي غوښتنه کړې ده. ارګ هم تېره ورځ په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیبوي او هر اړخیزې څېړنې تر لاس لاندې دي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې په دې اړه راغلي چې نړیوال بنسټونه باید په خپلو غبرګونونو له بیړې او وړاندوینو ډډه وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي د جرګې په نننۍ غونډه کې د یادې موضوع په اړه د یو شمېر وکیلانو تر توندو غبرګونونو وروسته له حکومت نه دغه غوښتنه وکړه. له یادو وکیلانو له ډلې څخه کمال ناصر اصولي په دې اړه وویل،
دوستم صاحب به ورته ووایو ځکه د افغانستان د ولسمشر معاون ده، خو زه دا خبره کول غواړم که دا خبره دروغ وي او دا تهمت وي په دوستم باندې، زما هیله امید دا ده چې هغه خلک چې تهمت یې کړی په جزا د اعمال ورسېږي. خو که رښتیا وي نو دوستم باید د افغانستان دولت معاون اول نه وي، دا سړی باید زندان ته لاړ شي.
خود د ولسی جرګې او بلغړی او د افغانستان د ملي غورځنګ ویان بشیر احمد تینج بیا دا ډول ادعاوی ورخیزی تورونه او دروغ ګڼي.
دا ادعاوې یو اړخیزې دي، تورونه او دروغ دي. د ولسمشر له لومړي مرستیال سره ستونزه لري. په دې برخه کې هم د افغانستان ملي غورځنګ او هم لومړی مرستیال چې په کابل کې دی خپل غبرګونونه لري او د افغانستان خلکو او ملت لپاره موږ خپلې څرګندونې لرو.
د یادونې ده چې عبدالرشید دوستم څو کاله دمخه په کابل کې پر خپل یو بل سیال او ترک تباره قومي مشر اکبر بای هم برید وکړ او آن د جنسي تیری ادعا وشوه، خو د شنونکو په باور چې یادې قضیې ته هم لازمه رسیدګي و نه شوه. اوس معلومه شي چې د ښاغلي دوستم په خلاف د احمد عشقي ادعاوې څومره ریښتینې ثابتېږي او آیا د حکومت خبره او عمل د یادې قضیې په څېړلو کې یو شان دی او که څنګه.
و موریدل چې د افغانستان ولسي جرګې هم له حکومت او غوښتل چې د احمد عشقي قضیه په جدي ډول وڅېړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفارت د اروپایي اتحادیې دفتر او ځینو لورو هم د دې موضوع په اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د اداري چارو رئیس چې به مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغې قضیې په اړه جدي اندېښنه لري او له حکومت حکومت هم غواړي چې دا موضوع له هر اړخیزه توګه وبخي او چېړي. محمد موسی محمودی:
خب نشر اعلامیه خودش یک قدم مثبت و پیش است و ما امیدوار هستیم همچنان که در اعلامیه گفته شد یک تحقیق جدی بی‌طرفانه و مستقلانه به این رابطه صورت بگیره و دولت افغانستان تعهدات را که در قبال حفاظت، احترام و رعایت حقوق بشر بر اساس قانون اساسی و مطالبات بین‌المللی خود داره را اجرا بکنه. این امیدواری وجود داره و باید هم این کار صورت بگیره. در غیر صورت این مسئله میتونه یک خدشه بسیار جدی را در وجه دولت افغانستان که خود را متحد بر رعایت احترام و حفاظت حقوق بشر در کشور میدانه وارد خواهد کرد.
د افغانستان د بشری د حقونو د خپلواک کمیسیون د اداري چارو رئیس محمد موسی محمودی و چې د جمهوری ریاست د ورستی بیان په اړه نظر څرګندو، د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې د احمد ایشچی د ادعا په اړه به بې پرې څېړنې وکړي او په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د خبره محمد هارون چخانسوري د ولسمشر ویان تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګول شوي تورونه له حقوقي پلوه څه ډول څېړل کېدای شي، ځکه هغه د افغانستان تقریبا دوهم لولسمشر وروسته لوړ پوړی چارواکی دی. یو شمیر افغان حقوقي کارپوهان د احمد ایشچی د قضیې په تړاو چې ادعا کوي د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چلند شوی، وایي چې په دې برخه کې باید بې پرې څېړنه وشي او ډېره هڅه باید دا وي چې کوم اشتباه رامنځته نه شي. د حقوقي چارو کارپوه او د افغانستان د ډیموکرات حقوقپوهانو د ټولنې مشر کبیر انبر وایي چې د دې موضوع د څېړلو په هدف باید د ولسي جرګې له غړو حقوقپوهانو او مدني ټولنو جوړ یو کمیسیون جوړ شي. کاغلی رنبر دغه شان ټینګار کوي چې د نورو په شان د حکومت په لوړ پوړو چارواکو هم باید قانون یو شان پلی شي، او که چیرې څوک په چا تور پورې کوي او ادعا یې رښتینې نه ثابتېږي، هغه ته هم باید د قانون له مخې سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه له ښاغلي رنبر سره مرکه کړې او په سر کې د همدې موضوع د حقوقي اړخ په اړه ترې پوښتلې دي.
په پرنسپ کې قانون په ټولو یو شان باید تطبیق شي او عملي کدا شاهدای او کګدا دی په هر موقف کې چې دی هیڅوک نشي کولای چې مسؤلیت ولري د قانون اړ باندې. مګر په دغه مسایلو کې چې د موږ په ټولنه کې واقعي خورا لوی پراخ لاملونه دي چې هغه باید ټول سړی په نظر کې ونیسي چې اشتباه ونه کړي، باید پراخه څېړنه وشي، باید یو خپلواک ناپیلی کمیسیون د دولت لخوا مقرر شي.
بله ښاغلی رنګبر، پخوا هم په ورته موضوعاتو کې یا په نورو ډېرو مهم موضوعاتو کې د کمیسیون ټاکل شوی دی خو نتایج یې نه دي معلوم شوي. فکر کوي چې آیا کمیسیون به دا درد واکي؟
سل په سلو کې که موږ په طور د مثال کمیسیون ترکیب دا رقم تعین کړو چې ټولنه پرې قناعت ولري، په هغه حالت کې بیا پوښتنه نه پیدا کړي. مثلا یو تعداد هغه وکیلان د پارلمان چې شمال ولایتونه نه دي، یو تعداد قانون او قانون پوهان چې هغه دولتي مسؤلیت ونه لري او دوی په مدني ټولنه کې په بې طرفۍ باندې شهرت لري، یو تعداد هغه رقم څارنوالان او افراد چې وکیلان دي مدافع دي اوس او هغوی رسمي وظایف نه لري، کله دغه کمیسیون جوړ شي زه یقین لرم هغه شخصیتونه چې هلته ټاکل کېږي او په خلکو کې شهرت دي ولري چې هغوی ناپیل دي او پاک افراد دي، بیا ټولنه هم پرې اعتبار کوي او دا متضرر هم پرې اعتماد کوي او نتیجه به هم یقینا ناپیل نتیجه وي.
بله رنجبر صاحب، بخښي دغلته په دغه مشخص په دغه قضیه کې مثلا دغه ادعاوي چې احمد اشتی کړي دغه ثابت شي، په دې صورت کې مثلا د حکومت د دوهم کس په وړاندې به د قانوني چلند شوی او برعکس مثلا که دغه ادعاوي پاتې شي او مثلا ثابت نشي، مثلا دروغ ثابت شي، د دغه کسب برخه کې چې غلط ادعاوي کړې دي د دې په برخه کې قانوني حکم سره
وړو په ارتباط قانون صراحت لري. هغه دا د دروغ او ادعا اطلاع کیس په نامه باندې یادېږي او دا بیا په قانون د جزا کې حداقل د خو یو جنایت حداقل 3 کاله حبس لري. او بل پلوی چې لومړی معاون د جمهور رئیس د مجرم ثابت سی هغه په پایله د فیصلې د قطعي فیصلې د محکمې نو په حالت کې د مسله د امپیچمنت مطرح کیږي، د دې سلب صلاحیت مطرح کیږي چې هغه هم پارلمان لخوا باید دا کار وسی چې جمهور رئیس په ارتباط صراحت لري دا ماده د اساسي قانون، مګر د معاونینو په ارتباط تشه ده په اساسي قانون کې، مګر استنباط د اساسي قانون همدا دی چې باید هماغه حکم چې جمهور رئیس راغلی دی په اساسي قانون کې هغه چې اتش پیته ماده د اساسي قانون ده هغه په معاونینو باندې هم تطبیق کېدلی سي. د پغه حالت کې هم موږ بیا یو ډېر لوی ستونزې سره مخامخ کېږو چې هغه لوی جرګه راغوښتل کېږي او لوی جرګې راغوښتل شونی نه ده، لوی جرګې ارکان تکمیل دي.
د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لګول شو تورونو په اړه چې دا په څه ډول حقوقي پلوه څېړل کېدی شي له حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مو خبرې کړې وې. ښاغلی رنجبر وایي چې دا موضوع یو څه پیچلی ده ځکه چې عبدالرشید دوستم لومړی مرستیال دی او که چیرې دغه ادعاوې پرې ثابتېږي نو دا د اساسي قانون له مخې هغه ماده چې پر ولسمشر تطبیقېږي پر د هم د تطبیق وړ ده او پارلمان باید دی استیضاح کړي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
کابل چاپی خبرونه هم همدې موضوع ته ډیره کتنه کړې ده. اجمل تورمن یو شمیر ورځپاڼو پاڼه اړولې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې له رسنیو سره د احمد ایشچی د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمیر مطالب خپاره کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، ازبک قومي مشر احمد ایشچی چې دوه اونۍ وړاندې په جوزجان کې د دوستم له لوري تر وهلو وروسته په ناقانونه توګه زنداني شوی و، عدلي او قضایي ارګانونو ته د مراجعې او رسنیو ته په مرکو کې ویلي چې په خپل دوستم او د هغه ملیشو پر د جنسي تیری هڅې کړي او د یوې اونۍ لپاره یې په شخصي زندان کې بربند ساتلی و. په سر مقاله کې راغلي، دا پیښه نه د بخلو ده او نه د هیرولو او نه هم ولس نور دا وحشت او جنایت زغملی شي. ولس مشر او ملګري دی واوري که دوی ګام وانخلي ولس غبرګون ته تیار دی. په سر مقاله کې دغه شان ویل شوي چې دوستم څو کاله د مخه په کابل کې پر خپل یو بل سیال او ترک تباره قومي مشر اکبر بای هم برید وکړ او آن د جنسي تیری ادعا وشوه، خو د هغې حساب هم ورسره ونه شو. خو ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د دې قضیې څېړل به د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته اسانه نه وي. همدا خبره وه چې تېره ورځ هیڅ یو حکومتي چارواکي یا ویان په دې اړه څه ونه ویل او چپ پاتې شول. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، کله چې بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي که هغه د هر چا او یا هر مقام له لوري وي باید ورته جدي رسیدنه وشي.
ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویل حزب اسلامي سره د سولې موافقه کوي چې د دولت د نورو وسلوالو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. هغه دا څرګندونه نن په کابل کې په یوې غونډه وکړې. اجرایي رئیس هم په دې غونډه کې حاضر و او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د روانو هڅو په اړه یو لړ څرګندونې کړې. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره فرصتونه موجود دي چې باید ورڅخه استفاده وشي. په افغانستان کې د دغې ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن وایي چې په دغه هیواد کې د روغې جوړې لپاره د تیرو ټولو لسو کلونو په پرتله یوازې په تیرو اتلسو میاشتو کې ډېرې هڅې شوې دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د راتلونکو تګلارو جوړولو تر نامه لاندې جوړې شوې غونډې ته وویل، که څه هم دا لاره ډېره لوړې ژورې لري خو د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک ښیي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده.
There is an opportunity for peace and a willingness.
د سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا یو ښه فرصت رامنځته شوی، که څه هم دا لاره ډېره سخته ده خو په دې برخه کې موږ ډېر زیات فعالیتونه لیدلي تر دې چې د تیرو اتلسو میاشتو هڅې د تیرو لسو کلونو څخه ډېرې وي.
نوموړي دې غونډې ته وویل، د حزب اسلامي سره د سولې پروسې خلکو ته دا یقین ورکړی چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده، خو ټینګار کوي چې دا ټولې هڅې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. اروپایي ټولنه داسې وخت د سولې لپاره شوې هڅې کمساري بولي چې افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جنګ له یوې ښکېلې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې ډول له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیلېدو لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ پیل شوه چې دا هڅې بیا د بېلابېلو دلایلو
لامل زندی دلی دی. اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ وی چھے پا افغانستان کے دو سولی او ثبات اہمیت پناڑے والا کچھ خدرک شوی او دو سولی لپارا افغان دولت هم دروازے پرانیستی دی. نموڑی دی غنڈی تا ویلی دی ٹول سر پا افغانستان کی جنگی دون کی ڈلی دا گاونڈی یو حیوات سخم لاتڑی کی گی.
در این 15 سال گذشته تو یک حالت نامد که همسایه ما
په تیرو 15 کلونو کې داسې کوم حالت رانغی چې زمونږ گاونډی په دې باور شي. هغه ډلې چې په جنگ کې دي له دې لارې نه یوازې د افغانستان ګټ نه دي تامین بلکې د ټولو ګټ نه تامینېږي چې دا بیا یو بل ډایلوګ ته اړتیا لري. بدبختانه د هغو کسانو چې په افغانستان کې جنگ کوي اوس هم ملاتړ کېږي.
هغه که څه هم مشخص د کوم هیواد نوم ونه خیست خو له دې وړاندې د ورته موضوع په اړه په وار وار پاکستان تورن شوی دی. له دې سره روپۍ ټولنه وایي چې د بروکسل په کانفرانس کې په جنگ باندې د سولې د بریالي کېدو په تګلاره ټینګار شوی او په دې برخه کې به د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو تجربې ګټورې تمامې شي.
وروزګان یو د افغانستان له ناامنو ولایتونو دی. په دې ولایت کې د ناامنیو تر څنګ په ټولنه کې ناسمو دودونو هم ډیر ځوانان او نجونې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه ځوانان چې غواړي واده وکړي دې کار ته زړه نه ښه کوي ځکه په ټولنه کې ولور ډیر زیات دی. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې دغه ناوړه دود حتی ځوانان دې ته اړ کړي چې په سیمه کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. که څه هم دینی عالمان او د بشري حقونو مسؤلین دغه ناوړه دود د شریعت او بشري حقونو خلاف بولي او د لمنځه وړلو لپاره تبلیغ کوي خو تر اوسه کومه ګټه نه ده رسولې. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې ده.
د پالینو په خبره وروزګان نه یوازې د جګړې قرباني دي بلکې په وروزګان ولایت کې د ناوړه دودونو له کبله ځوانان له کړاوونو ډک ژوند تېروي. په وروزګان ولایت کې د مدني ټولنې مسؤول جاوید خپلواک او یو شمېر نور مدني فعالینو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروزګان ولایت کې ځکه ځوانان په نشه وخته کېږي او یا هم د مخالفینو لیک ته ځي چې په دغه ولایت کې ناوړه دودونه رواج ګرځېدلي چې له امله یې د خلکو او په خاص ډول د غریبو کسانو ژوند نور هم له کړاوونو ډکړی دی. دی وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ښځې ولور 15 لکه پاکستاني کالدارې دي او د واده مصارف هم زیات وي چې ځینې ناوړه دودونه ځوانان اړ کړي چې له نورو ستونزو ګاللو سره سره بهر ملکونو ته په خطرناک لارو سفرونه وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا یو قسم رواج سوی دی او د خلکو تر مابند یو قسم سیالي ده. کچیر یو څوک را ولاړ سي یو چاته مفت لور ورکیا ډیرو کم پیسو په دغه کې ورکی اسړی په ټولنه کې ځان ډیر کم احساسوي.
لږې سره یو شمېر هغه ځوانان چې په زیات پیسو کوزدي کړي له دولت څخه د کار غوښتنه کوي او وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د وروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
کوزده مې کړې ده د 1.5 کالو یم چې ولوار پروازانه کې ولاړم ولوار نه پیدا کړ بېخې چېرې خواته وزغلو ولوار نسته 15 کاله مې د دغه کېر چې 10 کاله نور تیار کړم لا مې غاړه نسم ایستلی
لته دا دی چې په وروزګان کې خواري نسته. یو روزانه د پروازانه موږ خپل کور نسو چلولی. موږ به هغه کوم ولوار چې دی هغه به څنګه ادا کړو. ښځه ډېر زیاتې ګرانې دي.
نو کوزده مو کړه ده د خیر سره تقریبا 8 کاله کېږي. دا 8 کاله کېږي چې تر اوسه مې ونه ده ورکړې تقریبا په 12 لکه کال دی.
په ورته وخت کې دیني علما هم د ښځو زیات ولور اخیستل د شریعت څخه خلاف عمل ګڼي. په وروزګان ولایت کې د حج او کاپو ریاست د عامه اړیکو مسؤل مولوي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ښځې مهر 10 درهم دی او له دې نه زیات مهر اخیستل د شریعت څخه خلاف عمل دی. نوموړي وایي چې اوس په وطن کې ولور په رواج یا دود بدل شوی چې دا د اسلام له نظره ښه کار نه دی او د خلکو د تباهي سبب ګرځي.
دا ولورونه چرته وایي دي ته مهر نه ویل کېږي. مهر فقط 10 درهم شریعت ورته ټاکلی دی چې دغه 10 درهم دی او دا اوس ډیر ولورونه تر 8 لکه 10 لکه بیا 10 تر 15 پورې د دې اوس اصل د رواج په خاطر دی.
هاخوا په وروزګان ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سرپرست رئیس عبدالشکور روسی ازادي راډیو ته وویل چې یوه ښځه په زور باندې د پیسو په خاطر زیات وخت په کور کې کښېنول دا د بشري حقونو څخه سرغړونه ده او هیڅوک حق نه لري چې د بشري حقونو څخه سرغړونه وکړي. نوموړي وایي چې موږ هڅه کوو دغه ډول دودونه چې د بشر په زیان وي له منځه یوسو او خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکړو تر څو خلک له دغه ډول دودونو څخه مخ واړوي. ښاغلی روستایی وایي
ولی موږ د دې پر ضد باندې واقعتا په جلسو ورکشاپو د خلکو د پوهاوي دپاره د ولور پیسه کې یا د دغه ډېر پیسو اخیستل د ښځو پر سر باندې ډېر خلکو ته پوهاوی ورکړی دی.
پر همدې مهال په اروزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم د ښځو زیات ولور اخیستل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼي. په اروزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست رئیس اغلې رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې په اروزګان ولایت کې دغو ناوړه دودونو نه یوازې ځوانان له ستونزو سره مخ کړي، بلکې یو شمېر خوند یې هم دې ناوړه دود دې ته مجبوره کړي چې له کوره تېښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. اغلې رڼا وایي
دغه ولور بیا دانه سپره کول اخر هم د خور مجبوره کېږي چې د کور څخه فرار وکړي. یو موضوع ده او بله موضوع ده زموږ ورونه چې خپل وطن پرېږدي، ځي نورو وطنو ته، ځي مهاجریت ته ځي. تاسو باور وکړئ چې موږ څو قضیې لیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې او ځوانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
و امر دل چې په اروزګان کې د ناامنۍ او ترڅنګ په ټولنه کې ناسمو دودونو هم ډېر ځوانان او نجونې له ستونزو سره مخامخ کړي. یعنې په دې معنا چې ځوانان نشي کولی ودونه وکړي. د نجونو ولور هم ډېر زیات دی چې لکونو کلدارو ته رسېږي. دغه ناوړه دود یوازې په اروزګان کې نه، بلکې د افغانستان په ډېرو نورو سیمو کې هم جاری دی. تاسو څه فکر کوئ؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ. د افغان بیسیم 93 شمېرې له لارې موږ ته کولی شئ ام پیغامونه راواستوئ. موږ هم هرومرو درته خبرو. وړاندې د اساسي او بشري حقوق په اونیس پروګرام کې هم د بشري حقونو په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شي او یوه مخکښه ښځه هم در پیژنو. خو اوس سالمه مسلې ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانز مایکل بیل میلبن وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په تیرو څو میاشتو کې د پام وړ هڅې سوي دي. دا خبرې نن یوې غونډې ته وکړې. ولسی جرګې د جوزجان د پخوانی ولی احمد اشچی د ادعاو په اړه د هر اړخیزې څېړنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا قضیه د اندېښنې وړ ګڼي. شغلی اشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نیولی او ورسره تاوتریخوالی سوی دی. د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور کسان د یو شمېر بانفوزه اشخاصو د ترور په تور نیولي دي. هغه اوربند چې تېره شپه اوربندې د روسیې، سوریې، ترکیې او د سوریې د یاغیانو ترمنځ بحث وسو، ظاهراً نن د سوریې په حلب کې نافذ دی. یو نړیوال څارونکی سازمان وایي د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو لرغونی ښار پالمیره ته نږدې د داعش تر ولکې لاندې یوه سیمه کې په هوایي بریدونو کې شایي له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستی وي. امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو نومول سوی وزیر ریکس ټیلرسن د یو ستر ډیپلومات په توګه وستایا. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې او ځینې موافقې لاسلیک کړې. او د ازبکستان انتخاب سوی ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه.
او اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونو ته چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي نندارتون کې افغان سوداګرو له بهرنۍ سوداګرو سره 198 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت وایند لطفلا راشد د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بچې میوې د صادرولو په برخه کې 80، د انګورو او انارو د جوسو 30، د تازه میوې 25، د زعفرانو 9، د طبي بوټو 12، د شاتو 28 او د کشمیري په برخه کې 30 تړونونه د بهرنۍ شرکتونو له سوداګرو سره لاسلیک شوي دي.
په دغه نندارتون کې 198 قراردادونه لاسلیک شو او 1300 کسان د افغاني محصولاتو د ورکوونه
خغلی راشد وای چې په ابوظبي کې د شیخ زاهد فرهنګي مرکز په نړیوال نندارتون کې د افغانستان په ګډون د 50 هیوادونو سوداګرو ګډون کړی وو. نوموړی وای چې دغه نړیوال نندارتون د دسمبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړ چې د لومړي ځل لپاره د افغان تولیدي شرکتونو 15 غرفې پکې نندارې ته وړاندې شوې. د لومړي ځل لپاره د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په مرکز کې د خصوصي سکتور په مالی ملاتړ د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د جلغوزو د پروسس فابریکه جوړیږي. د پکتیکا والی الیاس وحدت د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې چارې په سباند 1 کال کې بشپړیږي او سباند 100 کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. ښاغلی وحدت وایي چې دغه فابریکې په فعالېدو سره به د پکتیکا د 12 ولسوالۍ جلغوزي همدلته پروسس او بیا به نورو هیوادونو ته په لوړه بیه صادر شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1100 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 8.5 او 1 لیتر ډیزل هم په 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 15.5 پوله، یو یورو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 8.5 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غرلوز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اواز اوریدلی شي. د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو ازادي رادیو اوري، او په همدې څپو د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام مهیروي. مخکې مو په اوروزګان کې د ناوړه دودونو په اړه په تیر بیا د ودونو په باب یو راپور درته واورېد چې واوراو چې اکثره ځوانان د ناسمو دودونو له امله کلونه کلونه بې کوژدې او بې واده پاتې کېږي، ځکه ولور ډېر لوړ دی. محمد قاسم زواک بیا سمدستي د دغه راپور له اورېدو وروسته د افغان بسیمه تسواتل شمېرې له لارې یو پیغام رسولی، وایي چې په هلمند کې هم د ښځو ولور ډېر لوړ دی. په هلمند کې د هرې ښځې ولور 100,000 افغانۍ دی چې دا یوه غټه ستونزه ده. له قاسم زواک نه مننه چې سمدستي پیغام راواستو. ستاسو پیغامونو ته هم سترګې په لارې وړاندې دي. اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې هم د بشري حقوقو په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شئ، او ورپسې یوه بل مخکښه ښځه درپیژنو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.6 او لوی شعرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د 20 یا په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلست.
مننه، خیر اوسې.
سیرات صاحب، لکه څنګه چې د دسمبر 20 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون د رامنځته کېدو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان ولس ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بین المللي حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1993 پر 4 په 20 دسمبر د 1993 کې دا پریکړه وسوله، په دې اصول نامه کې دا راغلي چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې که هغه د وزارت په چوکاټ کې، که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې، باید التجا سي چې افغانستان هم د دې نړیوال حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي گزار نه د ډیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي، باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامې چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله، په هغې کې څو موارد ول: اول، د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازي او نړیوال کومک افغانستان ته، او په افغانستان کې څلور مستقل ارګانونه ایجادول چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي او قضایی د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې هغه پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولونه وروسته د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسیون ایجاد شو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین شو او د اصول پاریس په هغه کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي دغه د اصول او دغه مقرره او دغه کارکردګي دغه صلاحیتونه هلته مشخص کړي دي. هغه بیا کمیسیون د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پوش پاړسم د جوزا یو اتلسم کال یو اتایم کال کې دا ایجاد شو او د دې ملي پښتوغنه زموږ ته 50مه ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج شوله او په یو زرو درې سوه دوه اتایم کال کې دا قانون اساسي توشیح شو د رئیس جمهور له طرفه. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر نه پرته اته ساحوي دفاتر لري او شپږ ولایتي دفاتر لري په اساس د نفوس بود مسافت باندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسي په لرو پرتو سیمو کې میشتي هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډېره مننه سیراج صاحب. په افغانستان کې د بشري حقونو د کمیسیون تر رامنځته کېدو وروسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسیون څومره کارونه کړي که په لنډ ډول اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟
کله چې کمیسیون ایجاد شو طبعا اول خو مشکلات د دفتری ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و چاورېدلی نه وه، خو الحمدلله کمیسیون وکړی سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، نه امنی نه وله، خپل حضور یې هلته ورسوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو، یعنی خلکو ته عموما فیزیکی حضور د حقوق بشر خلکو ته هلته وروپیژندل سو، خلکو ته معرفي سو چې دغه حقوق بشر په هغه مواردو کې کار کوي چې کم نقض حقوق بشری په افغانستان کې سوی. په دې اساس لرې پرتو سیمو ته حقوق بشر پل ځان ورسو، د خلکو غوږو ته د دې اساس د دې اصول د دې راهکارۍ او مکلفیتونه چې کم د افغانستان د بشری د حقونو خپلواک کمیسیون دنده وظایف مکلفیت د فرد نه خزه ملا عالم معلم ډاکټر ټولو ته ورسه، دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې سلسله کې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دغه موده کې د بشري حقوقو کمیسیون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم ده، شپږ لک او دولس یو زرو دو سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی د بشري حقونو په ایجاد په مکلفیتو یې او په دندو یې، او په تعداد دیر زره و پنځه سوه پنځه اتیا شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابته سوی دي په ټول صحوی ولایتی هغه کې چې دغه بالفعل نقض د حقوق بشری سوی دی دې ته رسیدګي سوی ده. په تعداد و در زره و اته سوه و نه ویشت شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک کې په دولسو یا څوارلسو کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړی، حقوق بشر سره ثبت دي. شپږ زره و سو اته زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سوي وله، غیر قانوني دوی سلبی ازادي وله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وتوانېدل چې په دې څوارلسو کلونو کې د دغومره خلکو د رهایي اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلي نه ول، دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسیون وکړی سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کرد. 50 منگه شخصی زندانونه چه هغه دی زورواکو دی مسلح کسانو با نفوس و با قدرت و خلق و پلاس که شخصی زندانونه ول څوک چې غوختل هغه پکې بندیانوله هغه تثبیت دغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلق دغه ته زندانوله دی په محو په تخریب کې تاسو همکاري وکړي. الحمدلله وزارت امور داخله او یاد کورونا چار وزارت په تیر رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي د 50 شخصي زندانونه وترلسوله او و تحقیقی گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي او په تعداد دونوي موارد چې هغه په تیرو کلونو کې یعنی د 50 کال نه را په دې خوا تر یو اتیایم یا اتیایم کاله پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله هغه تثبیت مشخص تثبیت سوي دي دغه گزارش تهیه سوی دی رئیس جمهور ته وړاندې سو دی وخت متاسفانه زمونږ د رئیس جمهور د هغه وخت بنا په مصلحت باندې ا گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی باش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس ولا
سره ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغیر غلی دی؟
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق ما ډیر محسوسیږي ډیر زیات تغیر غلی دی. نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې زننه چارواکی دي زورواکی دي هغه په دې پویږي چې دلته اورګانسته چې هغه پختنه کوي دی غوی سره صلاحیت قانونی دی. بل افغانستان کې خلک پوسوی دي کچیر ته په داخل د دولت کې یو زورواکی دی دوی غژ نوري په ځننه په هر اداره کې زینوم ناخلم سیا دا اداره خو په ځننه په دولت کې چې څوک دی چا غږ ونوري د زمونږ د عامه پوهاوی او په دې کې زمونږ سره محترمه د رسنۍ کورنۍ زیات مرسته کړي د رسنۍ کړي چې د خلکو غوګوته د زمونږ د غوی په رابطه مکلفیت او د غوی رابطه زمونږ سره ټینګ کړي دا یو مثبت رول دی. یغوی کچیر ته ادارې ته لاړ سي اداره کې ورته کار اجرا نه کي نو هغه په دې پکې دغلته یو مستقل اداره سته چې زما غږ اوري هغه زموږ ادارې ته راځي او خپل مشکل مونږ سره مطرح کوي چې کله مونږ ولایتي سفرونه پیلوو د ده مشکل عمال ته د ده په حضور کې راغواړو یې محترم ادارې سره مخامخ دغه رئیس سره یا دغه کارمند سره مخامخ وو مشکل قانونی ورته حل کوو. دا چې ولې ښه والی په دې ملک کې نه درغلی په دې 14 کالو کې تاسو خو ښه پوهیږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده دویم اداري فساد دریم مکافات و مجازات نسته ده څلورم یې روابط په ضوابطو باندې قایم دی په دې ملک کې چې هغه تصور چې موږ درلوده هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به ښه والی راځي. بدبختانه ناښوالی سته ولې اصلي عوامل دی ثباتی رفاه خوالی ته چې مونږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځای هم دی چې تر څنګ د حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته ولې بیا هم ناخوالۍ کیږي لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاط اشاره وکړله دا بدبختیانې دي. د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي ان شاء الله مونږ په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلک وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه سعادت او امن راسي هغه موارد لري کول ان شاء الله العزیز مونږ کوي چې قانونیت خپل ځای ونیسي او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات آباد او ښه افغانستان په امید وسیږو.
ډېره مننه کور دی ودان.
کخی خزی.
د ازادي رادیو د دی اونۍ مخکښ شدي اونیس پروگرام ز ملالی بشیر تاسو ته وړاندې کوم. او نن مو په دې پروگرام کې میرمن عاقله آصفی میلمنه ده. میرمن آصفی د شذو د زده کړو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او د خپل خدمتونو په نتیجه کې ورته د ملګرو ملتونو لخوا د نانسن جایزه هم ورکړل شوې ده. ل میرمن آصفی مې وپوښتل چې د شذو د تعلیم په برخه کې خپل فعالیتونه څه وخت او څه ډول پیل کړل.
پاکستان ته مهاجر شوم، زه په افغانستان کې د میدان هوایی بین المللي کندهار په یو مکتب کې رسمي معلم وم، او د هغې سره ما په هغه ځای کې د سواد آموزی کورسونه چې د لویو نجونو او ښځو دپاره و په هغه ځای کې مې مخته وړل، افتخاري درس مې ورکول. او د هغې نه بعد کله چې موږ کابل ته راغلو، په کابل کې مې هم ایا متوسط مکتب کې د معلم پاسپات می رسمي دنده درلود. خو بدبختانه کله چې په 1992 کال کې د تنظیمي جنگونو په وجه په افغانستان کې حالت ډیر خراب شو، ټول افغانان هجرت ته مجبور شو. د هغه جملې څخه زه هم وم چې هجرت می وکړه او پاکستان ته راغلم. ظلم یانوالي کوټ چندانه کې چې هلته یو کیمپ افغان مهاجرین کیمپ و، دغه کیمپ کې زما د خاوند دوستان اوسېدل، نو د هغوی په آدرس باندې زه کیمپ ته داخله شوم. ډېر متفاوت ژوند ما په دې ځای کې ولیدل. یو دا چې خپل د وطن نه زه هجرت مې کړی و، او بل دا چې په داسې یو کیمپ کې راغلم چې په دې کیمپ کې خلک ډېره ښه خلک دي، خو مګر د تعلیم په حیثه کې دوی هېڅ ډول توجه نه درلود. حتی دا چې د نجونو د تعلیم دپاره د دوی په منځ کې حتی د مکتب نوم هم دوی نه اخیستل. د نجونو د تعلیم دپاره هېڅ ډول دوی کوشش نه و کړی. ومې لیدل چې نجونې سپر کوڅو کې ګرځي او دوی د تعلیم نوم هم نه اخلي. نو زه یو ډول حیرانه شوم. د دوی میندې ما ته وویل چې خورې دلته انجونو د پاره موږ تعلیم ډیر شرم دی، انجونې مکتب ته نه ځي، دا موږ ته ډیر د شرم خبره دی، او موږ نه غواړو چې زموږ انجونې د کور نه د باندې لاړه شي مکتب ته تعلیم حاصل کړي. نو بیا مې خپل خاوند سره مشوره وکړه او د هغې په کومک سره ما یو تصمیم ونیول. ما وویل چې زه یو معلم یم، زه باید چپ کښېننم، او خپل دلته ډیر ضرورت دی چې زه دغه خلکو ته خدمت وکړم چې دوی د هر لحاظه محروم خلک دي. کان که غواړي چې چا ته خدمت وکړي، نو دا ډیره ښه موقع ده چې زه د دوی دپاره خدمت وکړم. ټوله ورځ کله چې ما دوی ته تعلیم شروع وکړ، زما مقصد صرف دا و چې زه دوی ته وکولی شم چې الف بی وښایم، او دوی لږ وکولی شي چې یو خپل نوم ولیکي او یو ځینې ضروري شیان دوی زده وکړي. خو خلک ناظر دل چې خپل انجونې پرېږدي چې راشي. په ډېر زحمت سره، په ډېر کوششونو سره مې ما وکولی شوی چې په هغه هفته کې چې زه راغلې وم، په هغه اول هفته کې صرف خپل د فامیل انجونې یو اته نفر نمونه ولیکم، او په هغه کور کې چې ماته زما لیور هغه کور ماته راکړی و چې زه صرف پکښې واوسېږم، په هغه کور کې دننه ما وویل زه دوی ته تعلیم شروع کوم، زه دوی ته درس ورکوم. زما سره هېڅ ډول امکانات نه و. کله چې ما دوی ته اسلامي تعلیمات شروع وکړه، او دوی ته مې آداب معاشره در شروع ورکړه، او دوی ته مې د دغه مسائل سره سره هم ما دوی ته په کورنۍ کې د ژوند کولو طریقه، او په یو اجتماع کې د ژوند کولو طریقه، او د هغې سره الفبې مې هم دوی ته شروع وکړه. د شپې مې په ډېر مشکل سره په سفید کاغذ باندې دوی ته الف و بی لیکل، او بیا راتلم دوی ته مې تدریسول. کله چې یوه هفته تیره شو، یوه هفته بعد نه د نجونو تعداد زیاد شو، د خلکو توجه ډیر زیاته شو، او ما وکولی شو چې خپل دغه تدریس په طریقه باندې د خلکو رضایت حاصل کړم. ورځ په ورځ د دوی په نظافت کې، د دوی په کښېناستلو ولاړېدلو، او د دوی په هره د ژوند په هره حصه کې دوی تبدیلي او تغییرات لیدل خپل د نجونو په وجود. نو ځکه خلک علاقمندي ډېر زیاته. زما لیور بیا ما ته وویل چې نو زه تا ته یو خیمه درکوم. ما ته یو خیمه راکړه، او ما وکولی شوی چې په هغه خیمه کې دننه خپل تدریسي پروګرامونه تنظیم کړم. د خیمه په پرده باندې په اسپنې می هغه الف بی لیکل په کاغذ کې می لیکل او هغه می تنګول او انجونو ته می درس ورکول. ما وکولای شو چې زیات انجونی تر دې خیمه تساق لاندې دوی ټوله کړم او دوی ته تدریسي پروګرامونه شروع وکړم. د کورس تعداد تقریبا شل 15 نفر ته ورسېدل. ورځ په ورځ دا کار ادامه درلود، تعداد زیاتېدل. په درې کال کې ما وکولای شو چې 15 انجونې په دوه تایم کې درس ورکړم. او د هغې سره د کلي الکان هم چې هغه مکتب ته تلله او په ځینې مضامینو کې خصوصا ریاضي یا نور مضامین کې مشکلات درلود، هغوی هم حاضرېدل چې موږ ته لږ کومک وکړه. په 1996 کال کې چې کله د وزارت کمپ کې شوی و، هغوی زما د فعالیتونو نه خبر شوي و، هغوی راغله زما کور. بیا ما دوی ته وویل چې خیر دی، زه خدا کار کولای نشم، ځکه چې دا انجونې مې په ډېر مشکلات سره ټول کړي دي. زه د دوی والدینو سره، د دوی د قوم د مشرانو سره، د دوی سره زه خبرې کوم چې کله دوی رضایت درلود زما کوم اعتراض نشته. د انیسیار اسلام آباد د دفتر نه چې د وزارت دپاره څوک راغلی و، هغوی او کمیشنریت برای افغان مهاجرین دوی سواد آموزی کورسونه د مکتب په شکل باندې ارتقا وکړه. چې د 1996 کال نه تر ننه ورځه پورې په ډېره کامیابي سره دا مخته ځي. 15 کاله کېږي اتم جماعت څخه د دې ځای نه انجونې فارغ کېږي او حالا تعلیم دپاره د پاکستان ځینې شهرونو ته یا د افغانستان ځینې ولایاتو ته ځي. دا انجونې وکولی شي چې یعنې حالا تعلیم ته دسترسي ولري. او هغه انجونې چې تر اتم جماعت پورې وویل او د هغې نه بعد دلته امکانات نه وو او دوی په کورونو کې کښېناستل، دا ډېر یو بهترین مور په صفت باندې، د یو بهترین تعلیم یافته مور په صفت باندې عرض وجود وکړ او په کورونو کې د خپل د کور ټول مسایل، د خپل د کور ټول د ژوند ټوله طریقه چې دوی د مکتب نه زده کړې وو دوی خپل په کورو کې عملي وکړه. په کمپ کې دننه نور مکتبونه، 15 مکتبونه چې بند وو، هغه هم خلک رضامندي اشکاره وکړه او یونیسف دفتر ته حاضر شو چې موږ هم غواړو چې زموږ په خوا کې دا مکتبونه چې بند دي دا د نجونو په مخ باندې خلاص شي. چې د یونیسف دفتر ځای د ننسن دی پوجي اوارد 2015 کې ام نامزد وکړم. 2013 کال کې ما ته دا جایزه په ژنیو کې چې جنیوا شهر کې د ملل متحد عالي دفتر د کمیشنریت څخه ما ته دا جایزه راکړل شو چې دغه جایزه تقریبا $1,000,000 نقدي جایزه درلود چې د دغه پیسې څخه ما 80% په کمپ کې دننه ما مصرف کړه. چې په دې 80% کې ما وکولی شوی چې د نجونو دپاره د نهم او لسم جماعت افتتاح وکړو. اوس خوشبختانه دوی زموږ په مکتب کې د متوسطه څخه لیسې ته ارتقا کړې ده او نجونې نهم جماعت کې داخل شوي دي او په نهم کلاس کې دوی درس وایي.
ستاسو په ښوونځي کې اوس مهال څومره نجونې زده کړې کوي او په دغو ټولو نجونو کې څومره افغانانې دي؟
زما په راجستر کې چې انجونې ثبت دي 1012 انجونې داخل شوي ده دا مکتب کې. اوس فعلا 1012 انجونې درس وایي په مکتب کې چې د دې نه صرف 6 انجونې پاکستاني دي، نور ټول افغانان دي. اوس نهم او لسم جماعت هم جوړ شوي دي او ورسره باتري سچینی باتري سامان دي، هغه ټول اوس انجونو معیا دي. د هغې سره کمپیوټر معلمین د دوی دپاره هم راغلي دي او دوی ته کمپیوټر درس هم ورکوي.
عقیله جانې، آیا غواړئ چې په افغانستان کې د نن خپلو هڅو ته دوام ورکړئ؟ ځکه ټول ژوند خو افغانان د باندې نسي اوسېدلی، یو ورځ به بیرته افغانستان ته راځي. نو تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د نن هم غواړئ خپل فعالیت ته دوام ورکړئ؟
زه چې هر مقام ته تللی یم، په هر ځای کې زه د هر چا سره مې خبرې کړې دي، د کوم فاونډیشنو سره چې ما خبرې کړې دي، د هغو ټولو سره ما دا خبرې کړې دي چې زه غواړم افغانستان کې خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړم. زه غواړم چې په افغانستان کې هغه محروم خلکو ته چې د پاکستان او د ایران نه هغوی عودت کړي دي، افغانستان ته راغلي دي، تعلیم میسر نه دي، هغوی نشي کولی تعلیم حاصل کړي، نو زه غواړم چې هغه خلکو ته خدمت وکړم. په دا آخر کې ما د افغانستان سفیر سره چې په اسلام آباد کې ملاقات وکړه او خپل مسایل مې ورته وویل او ما ورته وویل چې زه غواړم چې په افغانستان کې زه خدمت وکړم. انشاءالله ډېر کوشش کوم، په دې کوشش کې یم چې ما ته دا ډول یو شرایط مهیا شي زه وکولی شم چې افغانستان ته لاړ شم.
تاسو په مکتب کې کوم نصاب تدریس کیږي؟
زموږ نصاب د پاکستان د صوبه پنجاب نصاب دی، یعنی نصاب تعلیمي مو افغاني نه دی. زموږ ټول کتابونه اردو دي او ټول انجونې هغه نصاب وایي چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب کې ویل کیږي.
مخکخه خزي ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.